د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. احمد شیبر يم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې مو د امو د سیند د تحقیقاتو او په کندوز کې د وبخوار د دوو پروژو د پیلېدو لښمنو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې ایرانی رسنۍ وایي یو شمېر وسلوالو د پاکستان سرحد ته نږدې 8 ایرانی سرحدي ساتونکي وژلې. د عراق عدلي طب د هغو 12 مشکوکو ډلیزو قبرونو په اړه پلټنې پیل کړي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې لخوا د 1200 وژل شویو سرتیرو مړي به پکې وي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې کورنۍ خبرونه له ناجیې صافي څخه اورو.
د جمهوریت ریاست یو معتبر سرچینه وایي چې ډېر ژر به عتیق الله بریالی د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه وټاکل شي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې دې جرګې ته د پیشنهاد شوو وزیرانو په ډله کې د 3 تنو اسناد ستونزې لري. خبرونو تفصیل. د جمهوریت ریاست یو معتبر سرچینه وایي چې ډېر ژر به عتیق الله بریالی د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه وټاکل شي. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر او اجرایي رئیس پریکړې ته رسیدلی دي. دا مهال د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی دی چې مخکې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوی و، خو د باور رایې وانخیسته. حکومت تېره ورځ د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر جنرال افضل لودین معرفي کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد سازمان نن په دې اړه په کابل کې یو نوی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې د بشري حقونو مدافعین ښځې په افغانستان کې له ګواښ، جنسي تاوتریخوالي او د ترور له پیښو سره مخامخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځلی بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هغو 130 برمته شویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي چې له زابل ولایت څخه تښتول شوي دي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو له اندېښنو وروسته وکړي.
دښمن د افغانستان د هیڅ قوم پورې تعلق نه لري، د ټول افغانانو مشترک دښمن دی. یو ځل بیا په حکومت غږ کوو چې خپل مسؤلیت ادا کړي او په هر شی وچې کې د کورنۍ ته خوشحالي راوړي.
له بلې خوا په هرات کې هم لسګونو کسانو د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له زابل ولایت څخه د 130 برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. او د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د جرګې ته د پیشنهاد شوو وزیرانو په ډله کې د 3 تنو اسناد ستونزې لري. د دې کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي چې د ستونزې په تحصیلي اسنادو کې او د دوګونی تابعیت په برخه کې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایرانی رسنی وایي یو شمېر وسلوالو کسانو د پاکستان سرحد ته نږدې 8 ایرانی سرحدي ساتونکو وژل دي. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس د راپور لمخې دا پېښه پرون د سیستان بلوچستان په ناکراره ولایت کې سوې ده. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي میر شکاري ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي تر پېښو وروسته بیرته پاکستان ته تښتېدل دي. په دې ولایت کې چې تر ډېره سني مسلمانان پکې میشتي، په پرله پسې ډول د وسلوالو کسانو لخوا پر امنیتي ځواکونو چې اکثره ایراني شیعه مذهبي دي بریدونه کېږي. دا وروستی برید د 2013 کال د اکتوبر د پیښې راهیسې چې 14 سرحدي ساتونکي پکښې وژل شوي وو تر ټولو خونړی بلل کېږي. د هغه برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلی د جیش العدل ډلې منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي که ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو تر ټاکلي ضربلجل یعنی د جون تر 13 اټومي نهایه موافقه ترلاسه کړي، پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي چې واشنگټن ایراني چارواکو ته دا غوښتنه واضح کړې چې پر تهران لګول سوي بندیزونه به د نهایي موافقه په چوکاټ کې په مختلفو پړاوونو کې لرې کېږي. دی وایي
There are still important details that have to be worked out and you know I'm confident that
دوی وایي کانګرس باید یوه ورځ د هغو بندیزونو لرې کولو ته رایه ورکړي چې دوی لګولې وه. دا داسې څه نه دي چې د امریکا ولسمشر یې په یوازې سر وکولی سي، بلکې هغه څه چې کانګرس په خپل قانون کې وړاندوینه کړې د متحده ایالات ولسمشر ته لیکي چې د یوه ډیپلوماتیک تړون وروسته به د بندیزونو ځینې برخې لرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې موضوع پر جزئیات به نورې خبرې هم وسي. ایراني چارواکو ویلي چې اوس چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د موافقې پر یوه چوکاټ سلاح سوې ده، متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه باید د نهایي موافقې له لاسلیک کېدو سره سم پر ایران لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د عراق عدلي طب د هغو دولسو مشکوکو ډله ییزو قبرونو په اړه پلټنې پیل کړي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې لخوا د 1200 وژل سوي سرتېرو مړې به پکښې وي. دغه قبرونه په تکرت ښار کې دي. د دغو قبرونو پلټل پرون پیل سوه. د تکرت ښار څو ورځې وړاندې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو په مرسته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو ونیو. یو شمېر قبرونه د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین په ولسمشرۍ ماڼۍ کې موندل سوي دي. د ډي این ای ازموینه به وروسته له هغه پیل سي چې دغه مړې له قبرونو راویستل سي. د 2014 کال په جون کې په تکرت ښار کې د امریکا پر پوځي اډې کم سپیکر د اسلامي دولت ډلې په برید کې ډیری شیعه مذهبي سرتېري ووژل سوه. دا هغه مهال و چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې ډېرې سیمې لاندې کړې. دغې ډلې وروسته د وژنو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل. قرغزستان وایي یو داسې سرحدي ساتونکی نیولی چې ویل کېږي د حکومت په وړاندې د جهاد غوښتنه کوله. د سرحدي ساتونکو د ادارې ویان ګلمیرا بروبایوا ویلي دغه مشکوک کس اوس تر پوښتنو لاندې دی. د هغه نوم او عمر نه دی افشا سوی. پر دې تور دی چې د اپریل پر 4 یې پر فیسبوک یو پیغام شی او په ځوانو قرغزي ښځو او نارینه وی ږغ کړی و چې د ده په وینا کفري حکومت په وړاندې جهاد کې له ده سره یو ځای سي. د سرحدي ساتونکو اداره وایي شپږ کسان چې 4 یې پایتې خانو کې لوی سوي دي له دغه مشکوک کس سره همغږي سوي وو. په قرغزستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو چارواکي وایي چې د دوی سلګونه وګړي له اسلامي دولت ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي دي. د یونان حکومت وایي جرمني باید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا د دغه هیواد د اشغال له کبله نږدې 209 میلیارد یورو ورکړي. د یونان د مالی وزیر دیمیتری ماردس پرون په اتن کې پارلماني کمیټې ته د وینا پر مهال ویل چې د هغو زیانونو له کبله چې دوی ته د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا رسیدلي، نو جرمني باید 298.8 میلیارد یورو ورکړي. په تیرو کلونو کې هم د یونان بیلابیلو حکومتونو غوښتنه کړې چې جرمني باید د جګړې د زیانونو تاوان ورکړي، خو هیڅ حکومت تر اوسه د دغه تاوان مقدار نه و معلوم کړی. جرمني څو ځلې د یونان لخوا د تاوان ورکولو غوښتنه رد کړې او وایي دوی په 1906 کال کې 115 میلیونه جرمني مارک ورکړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کندوز په دوو ولسوالیو کې د دوو کانالونو له جوړېدو خبرو چې په څو اونیو کې به کار پیل شي. دا به هم واوري چې د هلمند د ګرمسیر ولسوالي چارواکي د اداري فساد په تور لري شوي او حکومت ژمنه کوي چې د کروندګرو ټولې اخیستل شوي پیسې به بیرته ورکړي. د کور کلی په 19 پروګرام کې هم د کرنې په اړه اورېدلی شئ.
هغه نانا اوس هیڅ نشته، نه پیدا کیږي چې ښه خوند او ښه بوی ولري، ښه ذایقه ولري.
د سپورت په 19 پروګرام کې مو بیا په کابل کې د کرکټ د یو نوي ټورنمنټ له پیلېدو خبرو.
یو خپل پرنس غونډه به وي د جمعې پر ورځ، البته د اپریل په 10 باندې دغه لوبې رسمن پیلېږي.
د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخو کې د ولسمشر اشرف غنی جګپوري سلاکار احمد ضیا مسعود په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په دوو میاشتو کې به د ارچي او امام صاحب په ولسوالیو کې پر دوو کانالونو کار پیل شي. ضیا مسعود هم دا ژمنه وکړه چې د آمو د سیند د ژیو د کلکولو پروژه به پیل شي چې له دې سره به په لکونو جریبه مځکه له تخریبه وژغورل شي او په لسګونو زره جریبه نوې مځکه به خړوبه شي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د آمو سیند له څنډو څخه له نږدې کتنه وکړه. هغه وویل چې د 200 کیلومتره په اوږدوالي سره د آمو سیند د غاړو د تحکیماتو کار پیل کیږي. د آمو سیند د کوکچل سیند څخه همدارنګه د بدخشان ولایت د پامیر له غرونو څخه سرچینه اخلي. مسعود د کندز په شیرخان بندر کې د آمو سیند د څنډو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
وزارت انرژی ما پلان های دارند، خصوصا در قسمت دو کانال
دی وبو او د برېښنا. وزارت پلان لري چې د دوو لوی کانالونو کار پیل کړي، چې یو د دشتچرچی ولسوالۍ کانال دی، بلې هم د امام صاحب ولسوالۍ کانال دی. اوس مهال د دوو کانالونو پر ډیزاین باندې کار روان دی او په راتلونکي دوه میاشتو کې به کار پیل شي، چې ورباندې 100 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د آمو سیند د تحکیماتو کار له بدخشان څخه پیل تر فاریاب او جوزجان پورې رسیږي، چې ټولټال 200 کیلومتره فاصله لري، چې پر دې پروژې څه باندې 250 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د تحکیماتو د کار بشپړه کېدو سره به 70,000 جریبه ځمکه هم خړوبه شي. د کندز والي محمد عمر ساپی په خپلو خبرو کې وویل چې تاجکستان خپل لور ته د سیند څنډې کلکې کړې. په وینا یې له امله سیند یوازې د افغانستان لور ته خپله لمنه پراخه کړې او هر کال په سلګونه جریبه زراعتي ځمکې او استوګن کورونه وړي. امام صاحب ولسوالۍ یوه لویه ولسوالۍ ده، همدارنګه ډېرې زراعتي ځمکې هم لري، خو بدبختانه زموږ د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې هر کال د آمو سیندې ویجاړوي او لا هم ډېرې ځمکې او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي دا مهال د دې ولایت په امام صاحب او قلعزال ولسوالیو کې د خلکو څه باندې 100,000 جریبه زراعتي ځمکې اوس د آمو د څپو لاندې دي. د آمو سیند د قلعزال او د امام صاحب په ولسوالیو کې څه باندې 100,000 کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. هیله مند یم چې د تحکیماتو د کار پیل سره زموږ خلک د اوبو له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په خبره کې چیرې خلکو د آمو سیند په څنډه کې ځنګلونه نه وای وهلي، اوس به دې سیند دومره ورانه هم نه و کړی. هغه پر خلکو غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په ساتنه کې ګوټلې ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت ژمنه کوي چې په کندز کې به د اوبخور د دوو کانالونو د جوړېدو کار په دوو میاشتو کې شروع شي او د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت به د آمو د سیند د ژیو د کلکولو کار پیل شي. بیا هم د کرهنې په ارتباط، خو په دې اړه د اداري فساد یوه موضوع، د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې له کروندګرو څخه یو شمېر اخیستل شوي پیسې بیرته ورکړل شوي دي او د نورو پیسو د راغونډولو هڅې روانې دي. په ګرمسیر کې د کوکنارو په ضد د روان کمپاین پر مهال له کروندګرو څخه د پیسو د ټولولو په تور څو ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ ولسوال او قمندان له دندې لرې شول. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کروندګرو څخه اخیستل شوي پیسې بیرته ورکول شوې. د تیر کال په وروستۍ میاشت کې د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل سوي کمپاین پر مهال د ډیرو ولسوالیو څخه داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له ګڼو کروندګرو څخه په دې نوم چې کوکنار به نه ماتیږي ځینو دولتي مسؤلونو او کومو مشرانو پیسې اخیستي دي. د کروندګرو څخه د پیسو د اخیستلو په تور همدا روانه میاشت د ګرمسیر ولسوال امنیه قمندان او د ملي امنیت مدیر له دندو لرې شول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل د ټولنې شورا وکیلان د امنیتي او زو مسؤلین او یو شمېر قومي مشران په دې کار کې لاس لري او کله چې دوی اسناد مکمل کړل ټول به څرنګوالۍ ته معرفي کړي.
دغه بزګرانو نه اخیستل شوي دي، البته په هغه حوزې چې دي هلته مربوطه د محل د ټولنیزو شورا ځینې مسؤلین پکې شامل دي او هغه کسان چې دغه چارواکو ته نږدې وو په ساحه کې او دوی بار بار تاسو شاهدان یاست میډیا په وړاندې دوی د دغو چارواکو په دفاع کې راتلل او سناتور صاحبانو ته هم راغلي چې دا بیرته موږ ته په دندو وګماري. په دوی ته ثابته شوه راغلي قدرمند پلاوي ته هم چې ولایتي ادارې ډېر پر ځای او په وخت اقدام کړی او زموږ څخه هم ستاینه وکړه. کورې وده
د هلمند دولتي مسولین وای د مرکز کابل ته خدیو شمیر سناتورانو په ملتیا یو پلاوی هم راغلی دی چې په دې ولایت کې د دولتي ملکیتونو د غصب ترڅنګ د کوکنارو دروان کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه د خپل سو پیسو مسأله وڅېړي. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزی وای د هلمند په څلورو ولسوالیو کې کروندګرو څخه پیسې اخیستل شوي دي. هغه د دې راډیو ته وویل کچیر تر دریو ورځو پورې دغه پیسې بیرته کروندګرو ته ورنکول شي دوی به دغه کسانو نومونه افشا کړي چې په دې کار کې لاس لري.
هر هغه څوک چې زموږ د اصول او قانون په وړاندې کې مجرمي او زموږ د ولسونو په وړاندې او دوی د داسې نامشروع غوښتنو طلب او غوښتنه کوي موږ به د هغو حق ته نه اخو او هغه به نه پرېږدو. موږ به دغه 200 لکه کالداري باندې زموږ د بزګرانو شخصي پر دې موږ قناعت نه کوو. دا 1300 لکه کالداري دي نو زما د یلمن ټولو هغه چارواکو ته چې زموږ د بزګرانو سره په غیر اصولانه توګه په غیر قانوني توګه زموږ د بزګرانو سره پیسې اخیستې دي لطفاً زه دوی ته درې ورځې نور وخت ورکوم چې ټول روپۍ دې زموږ د بزګرانو کور ته وروي.
وړاندې تر دې هم د یلمن امنیت کمانډان په یو خبري ناست کې ویلي و چې چیرې د کوکنارو د کمپاین پر مهال د کوم مشرانو لخوا اخیستل شوی پیسې ژر تر ژره بیرته کروندګرو ته ورنکول شي نمونه به افشا کړي او د قانون منګول ته به وسپاري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې مو په خبرونه کې په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته لوی مظاهرې خبرو او د مظاهره کوونکو له غوښتنو خو اوس هم په کابل کې تم کې شو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لومړنۍ څېړنې شي چې په نویو معرفي شویو کاندید وزیرانو کې د درویو کسانو اسناد ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د اسنادو د ستونزو په اړه مکتوب اړوندو ادارو ته استولی او د ځواب په تمه دي. په عین حال کې ځینې حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې ولسي جرګه باید د کاندید وزیرانو د دوه ګونې تابعیت مسله جدي وننیسي او په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. مرجع احمد سي له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې سبا چهارشنبه ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح لړۍ پیلېږي، د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ممکن ځینې کاندید وزیران د دوګونی تابعیت او تحصیلي اسنادو ستونزه ولري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت سرحدي او انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږلي او د ځواب په تمه دي. لیزاسی ویل د شپارس نویو معرفي شو کاندید وزیرانو لډلې د اتو کسانو اسناد بشپړ شوي او د پاتې نورو په اسنادو کاروان دی. که سم نو موري د هغو کاندید وزیرانو نمونه یاد نکړل چې اسناد ستونزې لري خو زیاته کړه که چیرته د ستونزې کار نه شي دوی ته به د پروګرامونو د تشریح اجازه ورنکول شي.
د اتو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څرل سوي او پاکستان زنشته او په ایجنډا کې مشامل کړي. زمونږ لومړني تحقیقات ښیي امکان چې یو یا دوه کاندید وزیران ستونزې ولري خو زمونږ په دې اړه خپل مکتوبونه اړوندو ادارو ته لیږلي او د خپل ځواب په تمه یو او تر راتلونکو دوو ورځو معلومیږي.
افغان حکومت تېره اونۍ شپاړس پاتې کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل او د دوشنبه په ورځ افضل الدین دفاع وزارت ته د کاندید په توګه اعلان کړ. معلومه نه ده چې ولسي جرګه به د کابینې د پاتې معرفي شویو غړو له ډلې څو کسانو ته د باور رایه ورکړي خو تېر ځلې د 25 کاندید وزیرانو له ډلې یوازې 8 تنه تایید او نورې عدم اعتماد یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. ولسي جرګې د کابینې د معرفي پر مهال داسې پریکړه وکړه چې دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیران به حتی د پروګرامونو د تشریح اجازه هم نه ورکوي. ولسي جرګې د کابینې د معرفي پر مهال داسې پریکړه وکړه چې دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به حتی د پروګرامونو د تشریح اجازه هم نه ورکوي. که څه هم د پریکړې په جرګه کې ځینې مخالفین هم درلودل خو له مخې تېر ځل څو تنه کاندید وزیران رد شول. اوس د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه د ولسي جرګې پریکړه د اساسي قانون خلاف بولي او په بیرته اخیستو یې ټینګار کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه وایي
دا کټمت مخالف دی اساسي قانون دی چې الته دغه حق ورکړ شوی دی هغه توتاویت خلکو ته چې دوی کولی شي چې پرمانس زمدا وایم چې باید لوړاندې نه دوی باید کینی ولسی جرګې سره یو تعداد ډېر ښه قوي کدرونه دي چې هغوی راغلي دي ډېر وخت کې راغلي دي دلته افغانستان کې 5 کاله کېږي چې هلته مسوس دي کار دي مګر یو وخت یې په خارج کې او بل تابعیت هم لري مګر دی نه غواړي چې خپل تابعیت لاسه ورکړي دي ورکې هلته په مکتبو کې دي نو دا که موږ ورته وایو چې ته تابعیت لاسه ورکړه او بیا راسه ماته ودرېږه او بیا ته رایه ورنه کړي دا خو ډېر لوی ظلم دی په دغه سړي باندې.
له تېرو اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت ولس وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي. عام خلک او د ملي شورا غړي وایي چې د وضعیت په ادارو کې کارونه ټکنی کړي او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي نور د سرپرستانو له موجودیت ستړي شوي او ولسی جرګه باید نویو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړي، خو ولسی جرګه د کاندیدانو په تجربه، تخصص او مسلکیتوب ټینګار کوي او وایي چې وزیران باید د همدغو معیارونو له مخې وټاکل شي.
د ملي مشارکت ګوند سلګونو پلویانو او د کابل شار لسکونو اوسیدونکو نن د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او د ایران پر ضد شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکو وویل چې ایران هلته میشت افغان کډوال په زور د منځني ختیځ هیوادونو ته د جګړو لپاره استوي او له افغان کډوالو او زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. یوسف خان ساترن په دې اړه له کابل راپور لري.
له هغې وروسته چې په یمن، سوریه او عراق کې په روانو جنګونو کې ایران ښکیل ګڼل شوی، اوس یو ځل بیا یو شمېر افغانان ادعا کوي چې ایران په دې جنګ کې له افغان کډوالو ګټه اخلي. د ملي مشارکت ګوند غړو او د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو په همدې خاطر د سه شنبې په ورځ مظاهره وکړه او ایران یې تورن کړ چې افغانان دې ته مجبوروي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته د جګړې لپاره ولاړ شي. مظاهره کوونکي چې د ایران ضد ګډ شعارونه یې ورکول، د شارنو پارک څخه د ایران تر سفارت ولاړل او ویل یې چې ایران باید د افغانانو له مجبوریته ناوړه ګټه وانخلي. مظاهره کوونکو ویل چې ایران د هغو افغانانو څخه چې په ایران کې د کډوالۍ شپې تیروي سیاسي او نظامي ګټه اخلي او هڅه کوي چې دا کډوال په مذهبي جنګونو کې دخیل کړي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي تر اوسه 350 افغانان چې د ایران لخوا د منځني ختیځ جګړو ته لیږل شوي وژل شوي او جسدونه یې هم له درکه دي. ښاغلی کابلي وایي ایران په افغانستان کې هم ورته مداخله غواړي چې باید افغانان یې مخه ونیسي. همیش د افغانانو سره اسلامي او انساني رفتار نه دی شوی او نه حق ادامېږي. ایران د دوی له مجبوریته سو استفاده کوي او 350 افغانان چې د یمن، سوریه او عراق په جنگ کې وژل شوي دي، افغانانو ته مسؤل ایران دی. نوموړی وایي ایران په دې سرغړونو بسنه نه ده کړې، بلکې لسګونو نورو افغانانو ته د اعدام او اوږده بند سزاوې اورولي او ورته ویل کېږي چې دوی په ګټه د جنگ په صورت کې جزاګانې بخل کېږي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شو چې ایران د 1500 امریکایي ډالرو په بدل او یا جبر سره افغانان بهرنیو جنگونو ته هڅوي. له دې سره په ټولنیزو شبکو کې څو ځله داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي افغانان مجبوریږي چې یا په منځني ختیځ کې جګړو ته زړه ښه کړي او یا ایران پرېږدي. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم واخلو، خو سفارت له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ډول شکایتونه چې پخوا هم شوي وو دوی یې په اړه پلټنې کړي، خو کوم کره شواهد په لاس نه دي ورغلي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج ازادۍ راډیو ته وویل که دا تورونه ثابت شي د افغانستان حکومت به رسمن اقدامات وکړي. دا موضوع چې ذکر کیږي کوي موږ یې د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف بولو او محکموي یې. مخکې هم داسې ادعاوې شوې دي چې د سوریې جنگ ته افغانان لیږل کیږي، چې موږ عکس العمل وښودو او د ایران سره مو خبره شریکه کړه چې دوی دا موضوع رد کړه او زموږ سره هم داسې کوم اسناد او ثبوت نشته چې اقدام وکړو، نو بنا هغه ردوو. په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان ژوند کوي او په ایران تل دا تورونه لګیږي چې د دې کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه استفاده کوي او ورسره غیر اسلامي او غیر انساني چلند کیږي. د چارو یو شمېر پوهان وایي د دې لپاره چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنې ختمې او له کډوالو افغانانو سیاسي استفاده ونشي، افغان حکومت ته پکار ده چې دې کډوالو ته په هیواد کې د استوګنې زمینې برابرې کړي. دوی وایي له دې پرته په یو نه یو ډول افغانان مجبوریدای شي چې د ایران او یا بل کوم هیواد په ګټه چې افغانان هلته د مجبوریت وخت تیروي کار وکړي.
په کابل کې نن د ایران پر ضد مظاهره وشوه. د کابل د ورځپاڼو پاڼې براواړوو. په افغانستان کې سوله او ولسي جرګې ته د پاتې وزیرانو معرفي هغه دوه مهم موضوعات دي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څېړلې دي. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
هیواد دولتی ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې لپاره د طالب مشرتابه د تمایل هرکلی کوو. په سرمقاله کې راغلی دا چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې په اړه د خبرو واک خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته ورکړی، دا نو د سولې لپاره د طالبانو رسمي چمتووالی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ملا منصور د طالبانو په لیکو کې یو سوله خوښونکی، خیر غوښتونکی او نرم خویه سړی دی او د سولې لپاره د ده ټاکل کېدل د ټولو خلکو له هرکلي سره مخ شوي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د خبرو مسأله لا هم په ابهام کې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي سره له دې چې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړي چې طالبان سولې ته چمتو دي، خو ورځپاڼې طالبانو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې طالبان له افغان حکومت سره سوله نه کوي ځکه چې دوی له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي د سولې د خبرو د پایل ډاټ هیڅوک هم نشي ورکولی او ښه چې ټول افغانان له خدای وغواړي چې نور د ملت له بدمرغیو وژغورل شي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د کابینې د پاتې غړو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له نوو وزیرانو د 5 تابعیتونه او تحصیلي اسناد ستونزې لري. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د غړي عبدالقادر ځاځي په حواله ویلي چې د 5 کاندید وزیرانو لپاره به چې دوګونی تابعیت لري او یا یې هم اسناد ستونزې لري د رایې ورکونې صندوق نه کېښودل کېږي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې ممکن له همدې امله د کابینې یو شمېر معرفي شوي کسان د باور رایه وانخلي. محور خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په حواله لیکلي چې تر 1500 ورځو به والیان مقرر شي. په مطلب کې راغلي چې د سرپرست والیانو موجودیت د ناامنیو اساسي لامل دی، خو د ولسي جرګې مرستیال ویلي ولسمشر ژمنه ورسره کړې چې تر 1500 ورځو به والیان هم وټاکل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا سجر اډو په منځني سپد دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. کونړ ته مخه کو، په کونړ کې چارواکي وایي چې په دریو بیلابیلو پیښو کې یو شمیر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. جزئیات له کونړ د روح انوري پراپور کې.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په دریو بیلابیلو پیښو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وختی ده. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل تیر شپه ماسخوتن مهال وسلوالو طالبانو د نرنګ ولسوالۍ اړوند د کوټکی سیمه کې د سورلۍ پر یو کورولا موټر ډزې کړي چې پکې دوه تنه ټپیان شوي دي.
د
اسدآباد جلال آباد په لویه لاره د نرنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سورلۍ پر موټر ډزې کړي چې پکې دوه تنه ټپیان شوي. په ټپیانو کې د یو حالت نازکو، په موټر کې څلور تنه نور هم سپاره ول. په وخت پولیس ورسېدلی او برید کوونکو سره یې جګړه کړې چې څلور تنه روغ رمټ ژغورلې دي. د سیمې اوسېدونکو بې وای چې په پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ولسی وګړي وو. قومندان وایي د وټپور ولسوالۍ په دې وس کې چې د کونړ او د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ ترمنځ ځنګل لرونکي سیمه ده، د دوه قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر تیر ورځ جنگ پیل شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي. د ګمبیر او دیوس په ځنګل لرونکي او لري پرتی سیمه کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ جنگ پیل شوی چې تر اوسه پکې دوه تنه وژل شوي دي. په یاد ساحه کې وسلوال مخالفین واکمن دي. هغه وایي تیر ورځ وسلوالو طالبانو د مرورې په ولسوالۍ کې یو تن ولسی وګړی دولت ته د جاسوسۍ په تور وژلې دی. د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر یو تن اوسېدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوله په تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل چې په دیوس کې له تیرې ورځې د دوه قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښته پیل شوې چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دا دیوز او ګمبیر خپل خوځدار دي په غره کې، هغه باندې وران شوي دي او جنگ شروع کړی پرون ماسپښین شروع ده. اوس هم ډزه کېږي، نو دوه کسه دیوزونه مړه دي او دوه زخمي دي او یو کس یې د ګمبیر نورستاني دي، دا هغه نه مړه یو زخمي دی. وایي بعضې خلک څلور زخمي دي او سره نه وایي پته نه لري څو زخمي دي پوره کنه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نرنګ او مرورې ولسوالۍ د پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوا مالکی زه د ولسمشر نه مننه کوم چې دفاع وزارت ته یو مسلکي سړی معرفي کړی دی. نور محمد کوچی لیکي سوله غواړم، سوله مې خوشي شي او سوله مې ارمان دی. کریم لیکي له اشرف غنی غواړو چې په نورو هیوادو کې د افغان مهاجرو غم وخوري. محمد اعظم له هلمند لیکي هلمند زراعتي ولایت دی او دلته د سبزي مارکیټ نشته. کمال الدین سپان د کندهار لارغستان لیکي اجرایی رئیس باید ولسمشر پریشتي چې ولس ته کار وکړي. مرتضی قلمزوی له کندهار لیکي زه اجرایی رئیس تایم چې وزیرانو ته یې د مقررې اجازه ورکړه او دا یو نیک ګام دی. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د سپورت ټونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د کرکټ له یو نوي ټورنمنټ خبرو چې په کابل کې پیلېدونکی دی. خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د جمهور ریاست یو معتبر سرچینه وایي ولسمشر او اجرایی رئیس د دفاع وزارت لوی درستیز په توګه د عتیق الله بریالي پر ټاکل کېدو سره سوي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون لخوا لمړنۍ څېړنې شوي چې د جرګې ته د پیشنهاد سویو 14 وزیرانو په ډله کې د دریو تنو اسناد ستونزې لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د هغو یو دېرش برمته سویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدام وکړي چې له زابل ولایت څخه تښتول سوي دي. یو شمېر وسلوالو د پاکستان سرحد ته نږدې اته ایراني سرحدي ساتونکي وژلي دي. د عراق عدلی طب په تکرت کې د هغو دولسو مشکوکو ډلهیزو قبرونو په اړه پلټنې پیل کړي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې لخوا د 1200 وژل سوي سرتېرو مړي به پکښې وي. د قرغزستان چارواکو یو داسې سرحدي ساتونکی نیولی چې ویل کېږي د حکومت په وړاندې د جهاد غوښتنه کوله. او د یونان حکومت وایي جرمني باید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا د دغه هېواد د اشغال له کبله نږدې 209 میلیارد یورو ورکړي.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي ټاکل شوې د هیواد د صادراتو د پراختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نجلا حبیبیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغان سوداګرو د اموالو په ترانسپورټي سیستم کې 15% تخفیف رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد تیر کال 1300 هیوادونو ته بیلابیل محصولات صادر کړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو محصولاتو کې تازه میوې، قرقل، قیمتي ډبرې او یو شمېر لاسي صنایع شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د هیواد له مصرفي حالت څخه تولیدي حالت ته سم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه وزارت له پالیسۍ سره سم باید هر کال په افغان صادراتو کې زلس فیصد زیات ولر شي چې د غندازه په 1992 کال کې 50% و او په 1993 کال کې د انتخاباتي نندرو لامل د غندازه 10% شو. د هرات د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي د افغان حکومت لخوا د صنایعو او قانونو د خپلواکي خونې پر مسته کېدو سره به د هیواد د صنایع په برخه کې پرتی ستونزې هوارې شي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د هیواد د سوداګرو سره د لیدنې پر مهال د یادې خونې د جوړېدو ژمنه وکړې چې په نږدې راتلونکي کې به رامنځته شي. ښاغلي خادم وویل چې د صنایعو او قانونو د خپلواکي خونې په جوړېدو سره به د افغانستان صنعت د سوداګرو لاغې څخه ویسل شي او په دې توګه به د هیواد صنعت نور هم وده وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتو ای کچيري د جون تر 30 منټه له ایران سره د دې هواد د اټومي پروګرام په اړه یو ورستي موافقه وشي نو پر دې هواد لګیدلې بندیزونه به بیا ورو ورو لری کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران وایي ژمنه ورسره شوې ده چې د وروستۍ موافقې له لاسلیک سره سم به پر دې هېواد ټول لګېدلي بندیزونه په یو وخت لرې شي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل انج څخه.
د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون وویل واشنگټن د ایراني چارواکو ته روښانه کړي چې د یو وروستي توافق د رامنځته کېدو په صورت کې به پر دې هېواد لګېدلي بندیزونه په بېلابېلو پړاوونو کې لرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه پر جزئیاتو لا هم باید خبرې وشي. وروسته له هغه چې د اپریل په دویمه نیټه ایراني چارواکي د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادونو سره د دې هېواد د اتومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شول، په خپلو څرګندونو کې ویلي د نهایي تړون تر لاسلیک وروسته به پر دې هېواد د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه په یو ځای توګه لرې شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا دریس هیڅکله دا نه و چې ټول بندیزونه به د وروستۍ موافقې له لاسلیک وروسته سمدستي لرې کیږي. Josh Ernest Wai
By the end of June we will have to sort of work out this question.
خاله ارنست وای د جون لپاره پای ته رسیدو سره سم به موږ پر دې کار کوو چې د بندیزونو لری کول څه ډول کار کوي. ایران انټنګار کوي چې بندیزونه دی لومړی ورځ لري شي، خو ولسمشر پټنګار لنړیوال ټولنې سره یو ځای د داسې ویلارم لا تړ کوي چې موږ به ورورو د بندیزونو لری کول څارو څو ډاډ بنه کړو چې ایران له شوی موافقې سره سم عمل کوي. بلخوا پرون د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا رد کړ چې ګوند ایران لخوا د اسرائیل د موجودیت پر رسمیت پیژندل به د تهران سره د وروستۍ اتمی موافقې برخه وي. ولسمشر بارک اوباما له ملي امر اډیو سره په مرکه کې په دې برخه کې د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو غوښتنې ته په اشاره وویل دا به داسې وي لکه چې ووایو موږ به تر هغې له ایران سره اتمی موافقه نه لاسلیک کوو څو چې د ایران رژیم څرنګوالی په بشپړه توګه نه وي بدل شوی. ولسمشر بارک اوباما ویلي اسرائیل دا حق لري چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه اندېښمن واوسي، خو زیاته یې کړه امریکا به له ایران سره په هر ډول وروستۍ موافقه کې د اسرائیلو پوځي برلاسي باوري کړي. نوموړي ویل د واشنگټن لپاره د اسرائیلو دفاع نه لړزیدونکې ده، خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې نهایي موافقې لپاره پر رامنځته شوي چوکاټ هوکړه یو بد جوړجاړی بللی. په عین حال کې مهم امریکایي ډیموکرات سناتور چوک شومر پرون وویل د جمهور غوښتونکو د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې کانګرس ته اجازه ورکوي له ایران سره شوې موافقه رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کور کلی په پروګرام کې پر دې خبرې شوې دي چې ولې په افغانستان کې ځینې سبزي بي خونده شوې دي. خو تر دې مخکې د سپورت پروګرام لرو چې پکې د یو شمیر سپورتي موضوعاتو ترڅنګ د اونۍ سپورتي خبرونه هم اوریدل شي.
The lobo le maidana
finishes that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن نوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د غړو په اړه باندې چې استعفا یې کړې ریپورت خبرو، همدارس بعد د لوبي کرکټ ټولنې لخوا د ملیون لیگ سیالیو د پایل په اړه مرکه خبره کړو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې بدني روزنې د مسابقو دولسم پړاو په کابل کې د یک شنبه پر ستر سره شو. د دې ریاست ویان د عارف ایمان ازادي راډیو ته ویل د بدني روزنې لوبي ملي او بهرني هیوادونو ته دغه مسابقو او د دې رشتې د ودی په هدف تر سره شوې. نو موږ زیاته کړه په دغه مسابقو کې د کابل ښار له 15 ډیر شو کله په نسخه 340 رشتو لوبغاړو برخه اخیستي و چې 450 ورستۍ لوبي ته انتخاب شول. افغانستان د غیګنیونی فدراسیون وایي د یک شنبه پر ورځ د کابل د سویل لویدیز زون د کلبونو ترمنځ لوبي وشوي. دغه فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه لوبي د کابل منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف وشوي چې پکې د 15 کلبونو نوي ځوانانو او ماشومانو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د حیران په خبره د پاتې زونونو مسابقې په نږدې راتلونکي کې وشي. راو شو د کرکټ په اړه خبر ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د بند امیر ټیم د 13 کلنو څخه کم عمره لوبغاړو په مسابقو کې ګټل ملګری شو. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رړو ته ویل د کرکټ په دغه لوبه کې د بند امیر ټیم سره میساینک ټیم لوبه وکړه. په دې لوبه کې بند امیر ټیم په 509 کې 219 منډې وکړي. میساینک ټیم د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو 115 اتیا منډې وکړي. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې هم اوري چې تمه ده همدغه جمعه د ملیون لیګ سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به چې شلاوري دي د افغانستان اته ملي لوبغاړي د کپتانانو په توګه باندې د اتو ټیمونو رهبري وکړي او همداراز به نور ملي لوبغاړي هم ولوبیږي. تمه ده د سیالۍ اته ورځې دوام وکړي او ګټونکی ټیم به 1,000,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. اوس به هم راشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هغه لوبغاړي چې استعفا یې ورکړي وایي تر هغه وخته به بیا له ټیم سره یوځای نشي چې غوښتنې ونه منل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری له هند څخه ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکي او د ځینو لوبغاړو ناسم چلند د لامل شوی چې دای او شپږ نور ملګري د افغانستان د فوټبال له ملي ټیمه استعفا وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو لوبغاړو استعفا نه ده منل شوې او هڅه کوي چې هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د و لوبغاړو له استعفا نه یو اونۍ تیریږي خو بیا هم د دې قضیې اصلي لامل نه دی معلوم. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری له هند څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني روزونکي او ځینو لوبغاړو ناسم چلند د دې لامل شوی چې دای او شپږ ملګري د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم نه استعفا وکړي. ښاغلی امیری وویل تر هغو چې د دوی پوښتنې مثبت ځواب نه شي بیا به له ټیم سره یو ځای نه شي. دی وایي تر اوسه پورې موږ ته تازه معلومات نه دي راکړل شوي. کله چې د ملي ټیم نوی لیست اعلان شي او نوی منیجمنټ اعلان شي دا خبره به روښانه نشي. موږ چې له اول وخت نه دا پریکړه کړې وه دا مو ویلي وو او ټینګار مو کړی و چې باید د ټیم د رهبری اوسنۍ پلاوی بدل شي. ښاغلی امیری وویل اوسنۍ روزونکی چې له جرمني هیواد راغلی دی هلته د اووم لیګ یعنې د 10 و 12 کلونو ماشومانو روزنګري کوله. اسلام الدین امیری، بلال ارزو او مجتبی فیض د ملي ټیم د هغو وو لوبغاړو له ډلې دي چې په 13 کلونو کې د افغانستان د ملي ټیم لپاره ښې لوبې کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو لوبغاړو استعفاوې نه دي منل شوي او د ستونزو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي مرستیال همایون کارګر ازادي راډیو ته وویل
استعفا یې ځینو پذیرفته نه شو.
د ملي ټیم د دغو غړو استعفا نه ده منل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس ویلي چې ملي ټیم مو دومره ساده نه دی جوړ شوی چې تاسو یې پریږدئ. که داخلي ستونزې له ځینو لوبغاړو سره وي هغه به هواري شي. په خپل اسلام الدین لا هم د ملي ټیم کپتان دی او پاتې به شي. ښاغلی کارګر ویل که دا ثابته شي چې له جرمني نه ځینو راغلیو افغان لوبغاړو ناسم چلند کړی وي او سرغړونې کړي وي له ټیم نه به لیرې شي. د فوټبال فدراسیون مرستیال همداراز وایي چې د فوټبال فدراسیون د یو قوي او متحده ملي ټیم غوښتونکی دی. د فوټبال د ملي ټیم د غوو لوبغاړو په داسې حال کې استعفا ورکړې ده چې تمه ده یو میاشت وروسته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بحرین سره ولوبېږي. ورزش د برخې کارپوهان وایي د فوټبال فدراسیون باید تر وروستۍ حده پورې هڅه وکړي چې د ملي ټیم د دغو لوبغاړو ستونزې ورهواري کړي. دغه کارپوهان خبرداری ورکوي که د فوټبال فدراسیون دا ستونزې هواري نه کړي نو لرې به نه وي چې د فوټبال په برخه کې لس کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د څه په خاطر استعفا ورکړي او غوښتنې څه دي. اوس به هم راشو هغې مرکې ته چې د ملیون لیګ د کرکټ سیالیو د مدواتي چارو له مسول واصل وصال سره مو کړی ده. لکه هغه وصال نه مې د دې لیګ د پیل او همدارس د هدف په اړه باندې په لومړي سر کې پوښتلی.
ملیون لیګ سیالۍ د لوبا کرکټ کمیونټي یا ایل سی سی لخوانه تقریبا د دریم زل د دریم سیزن د چې تر سره کیږي. لومړی سیزن هم تر سره شو ورپسې دویم سیزن بیا د کابل نړیوال لوبغالي کې تر سره شو. لومړنی سیزن په احمد شاه بابا مینه کې تر سره شوی وو. دا دریم سیزن هم دا په کابل نړیوال لوبغالي کې تر سره کیږي. دا درې وړ سیزنونه په خپلو کې تفاوتونه ضرور لري. د نشراتو په برخه کې هم همداسې تر څنګ د لوبغاړو د لوبولو په برخه کې څنګه ځکه هم همداسې تفاوتونه موجود دي چې په تیرو دوو سیزنونو کې د ملي لوبغاړو د الیفونو نسکرنو کم لوبغاړو ونډه اخیسته. خو دا ځل اته لوبډلې چې کومې جوړې شوې دي د دغو لوبډلو زیاتره لوبډل مشان هم د ملي لوبغاړو لوبغاړي دي. په ځانګړې توګه نبی ساحل، حمید حسن، نوروز منګل، میرویس اشرف، ناصر جمال او همداشان یو شمېر نور لوبغاړي.
وصال صاحب محترم،
دغه
لوبې څه وخت پیلېږي؟ څومره ورځې به دوام وکړي؟
دغه لوبې د جمعې په ورځ د یو پرانیست غونډې سره، چې یو ښکلې پرانیست غونډه به وي د جمعې په ورځ، البته د اپریل په لسمه باندې دغه لوبې رسمن پیلېږي، چې هره ورځ به دوه لوبې ترسره کېږي. ټولې اته ورځې به نیسي او دواړه دو ګروپونه باندې البته ټولې لوبډلې ویشل شوي دي، چې په هر ګروپ کې به څلور څلور لوبډلې لوبه ترسره کوي، او د دې لارې به بیا دوه دوه لوبډلې د هر ګروپ نه سیمی فاینل ته ځي، او بالاخره به په اتمه ورځ باندې پایلو به ترسره کیږي.
د پایلو به ګټونکي ټیم ته به څه ورکوي جایزه؟ دا میلیون لیګ ټورنمنت د څه لپاره نومول شوی؟ آیا میلیون افغانۍ ورکوي که څنګه؟
بله، نوم نه معلومه ده، بالکل صحیح خبره دقیقه ده. میلیون لیګ چلی په همدې معنی دی چې ګټون کې لوبډلې ته یو میلیون افغانۍ نقدي جایزه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ ګولډن کیپ او ترڅنګ د شپږیز خان داسې نور ایوارډونه او لقبونه هم شته چې لوبغاړو ته ورکول شي. د دې ترڅنګ
په ورسې پښتنه د کرکټ بورډ اداره له داسې پروګرامونو ملاتړ کوي که څنګه؟ له تاسو ملاتړ کړی دغه پروګرام که څنګه؟
بله، کرکټ بورډ ادارې پخوا هم په دې برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده. دا ځل هم کرکټ بورډ ځانګړې پاملرنه کړې ده، البته دغه سوداګریزو سیالیو ته چې په افغانستان کې ترسره کیږي، او هدف یې هم دا دی چې د لوبغاړو سره مرسته وشي. د نوو څیرو په پیژندنه کې کرکټ بورډ سره موږ همکاري وکړو، نو کرکټ بورډ هم موږ سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه د لوبسرانو په برخه کې، د لوبغالي په برخه کې موږ سره ډېرې همکاري کوي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر د زراعتي حاصلاتو په خوند کې څومره تغیر راغلی؟
نانا توخوا به ډېره ښه وه، ښه بوی به یې درلود. نانا هغه نانا اوس هېڅ نشته، نه پیدا کېږي چې ښه خوند او ښه بوی ولري، ښه ذایقه ولري. بادرنګ هم همداسې داسې خوی خوی دي، یا ترخه دي، یا داسې لشمک لشمک دي.
د هلاري چې کېدلې شي
ډېر زیات مهم قدم دا دی چې د کوم منبع نه تخم لاسره کدا کار وکړو، پوه شي چې د دقان 50% خپل کار اجر کړی دی.
نن هم د موضوع چېرو د خبرونه ز فرشته مر سره باندې کوم. قدر من اوردونکو، دا خبره به مډیر اوریدلې وی چې وای افغانستان یو زراعتي هیواد دی. هو درن اوردونکو، افغانستان په زراعتي هیواد مشهور دی. په خو به چې اکثره میوه او دانې نور ملکونو ته تللې، ساره نه درلوده. خو نن سبا په ډیرای زراعتي حاصلاتو کې هغه خوان نه دی پاتې. دا چې ولی په خبرونه کې روښانه کیږي. په فایل کې د لغمان اوسنکی شاغه ورپسې د پکتیا اوسنکی مینا د ترکاری په تیر بیا د نانا پاکله وای چې ډیره بدمزه شوې ده.
زراعتي په نامه باندې ټول مواد راوته، لکه دا اول بادرنګ د سړې به ډیر ښه خوند لود، اوس دا زراعتي راوته دي چې خوري ایس شنه دي. اما خوند چې په اغه اصلي مونږ برته وطني ولې په ټول ترایي و بیا په خوري په نامه راوته، مګر ما هغه مزه چې خپل زمونږه د لغمان سابقه و ترایي و هغه مزه چې درته نه درلودل. یعنی ټول شاین کې تغییر راغله، دوی و چې سلاش وی دي پیوند مختلف مملکتو دي، نه غله پیوند شو دي. اغه اصلي شې چې په خپل ملک و هغه وس نشته دي. په خو به خپل په موسم کې یو شې کو دي، پلاستیکو دي، لکه مصنوعي یو څه تغیرات هم پته کې هم شته، اغه سابقه خوند نشته. کله به چې مړی په دې خپل موسم کې پخیدلې، یو ونه بچیر چې ولاړ سړی به بوینه دومره هم لذت اخسته، او اوس راش بسته په زرها او جری په باغ او تراشه په پینګ نه چلتا ماړه ده. جنس ته به ګوري چې ماړه ده، کیفیت نه غنې چې نه ده پاتې
د ترکارې په پکلا په تیربیا نانا په خوا به ډېره ښه وه او ډېر ښه بوی به یې درلود ځکه چې وطنی تخم و ټوله یو رقم ته وه اوس د بېلابېلو تخمونو نانا هغه نانا اوس هېڅ نشته نه پیدا کېږي چې ښه خوند او ښه بوی ولري ښه ذایقه ولري اوس نانا چې مونږ راوړو سوړ بوی لري بېلابېل تخمونه د هر ځای هر چا راوړي دي کرلي دي ورو ورو هغه پخواني تخمونه په هر برخه کې په زراعت کې پای نه تللي دي رومیان هم ټول کوم چې په داخل کې کرلی کېږي هغه هم داسې دي لکه پاکستاني رومیان الوګان هم پخوا به ډېر ښه داسې ځیګه ځیګه وه اوس داسې خوای خوای دي یا ترخه دي یا داسې لشمک لشمک دي هېڅ هغه خوند نه ترې اخیستل کېږي
د پغمان اوسیدونکی امام الدین چې خپل هم ترکاري کړي وایي له بهر نه راغلو تخمونو زموږ وطني تخمونه ورک کړل
دغه تخمونه اکثره له خارج څخه چې راځي د دغه تاثیر ده اوس د موږ اکثره شایو کومه مزه چې د موږ په ترکاری کې واغ نشته یو عادي دغه ترکاری چې بادرنګ د دې به خاص لذت وو د خارجي تخمونه دي چې د موږ هر څه پکې بي کیفیت دي د وخت په تیرېدو سره تخمونه یې لري کړ په نوم دي باندې چې دا ډیر ښه حاصل ورکوي د خلک دې ته واسول شو چې دغه بیرونی تخمونه وکړي در حال چې هغه که حاصل زیات وي خو بیا کیفیت نه لري انګور دي سابق په دغه مشی انګور او چې خلکو بخوړل یو خاص لذت درلود کیفیت پکې ووس یو قسم ګولې دي ساته په بو کې چي بیا لږه څه ساته انګور د او پښکیږي چې دا دی انګور حجم قطوي وزن زیاتیږي نو دې په خاطر باندې چې تجار ته ډیر حاصل وکړي ډیر پیسې وصول شي دې نور کیفیت دوی څه کوي نو خپل خو نه خوري خو په هر لحاظ دا د موږ لپاره خاص موثر نه دي بي کیفیت دي هیڅ هم پکې نشته د موږ تاسو سابق حاصل شو یا وادي ګسنیش چې موږ خوړل یو خاص ذایقه درلودل ووس چې ګسنیش خوري کګندنه خوري او کارت خوري ټول بي خي دغه کیفیت مشابه ده تا یغه مولی سرخه کوم مثلا څومره کیفیت به کې وو سابق په داسې مولی کارل کېده په افغانستان کې کده سی وړکې وړکې به می کیفیت ښه وو خاص نه په پیګه چې زه څه خورم مخ کې لیدې اس کې چې تاسو یو بد شای یا مثلا یو بې کیفیت شای ملک داخل شي د مخه دی ونیول شي هغه چې په خلکو کې راوچو هغه به بیرته دی خبره کېده ډیره مشکله خبره
فیض محمد فیضی بیا کیمیاوي سره د لامل بولی چې اکثره زراعتي حاصلات به خوند کړی دي
د زراعتي شیانو کې هر څه کې تغیر راغلی په اطراف کې په خو سره نه استفاده کړه او اوس کیمیاوي سره دي هغه با کیفیت وو نن سبا د دې لپاره چې حاصل زیات شي کیمیاوي سره نه استفاده کی حاصل زیاتیږي مګر کیفیت لا سورتي ګندنه پیاز نانا هر څه زر حاصل کی ډیر حاصل کی خو به کیفیت حاصل کی د مثال په توګه موږ په خوا به پیاز کړل د عقرب په میاشت کې به کړ هغه به په لغمان کې د جوزا په میاشت کې وته نن سبا موږ د عقرب یا د قوس په میاشت کې کړو هغه د هود په میاشت کې راوځي د قانان کوشش کوي چې د هغه نه خپل د ګټې دپاره چې اصل زیات کی او زر راورسي د دغه کیمیاوي سرو نه استفاده کیږي دا اوس به د لغمان ګندنه رارسېده یا نانا رارسېده اوس وړه ژمه شته ده خو کیفیت یې نشته مزه یې نشته نانا هغه بوی چې پخوا یې درلوده یو منطقې نه چې به تېرېدلې اوچتته د نانا بوی به د شل مترو یا دېرش مترو پنځلس مترو کې خو درته رارسېده نن سبا چې هغه څنګ ته ولاړې هغه بوی او هغه خواص پکې نشته پالک پاڼې غټې وطني پالک نن کم پیدا کیږي نن سبا د شوان خبره ده د خوان خبره په ټول افغانستان کې نشته دلته ډېر داسې شیانونه لرو چې د خارج نه راواردېږي دولت مخه نه نیسي هغه یو متل موږ تاسو لرو کارغې د زر کې رفتار کوه خپل یېر کړه
فیضي د میوې پاکله هم وایي چې له ګاونډیو ملکونو نه د نیالګیو او تخمونو راوړلو بې کیفیته کړي
قنداري انار یا قنداري انځر نن قنداري انځر څوک نه پیژني یا د سنځل ونې په افغانستان کې ډېر کم پیدا کیږي پخوا به سنځل خلکو اخیسته توتانو ونې هم همداسې له منځه تللي دي او څوک یې نه وچوي کم شوي دي زمون عارفان زمون شاوخوا ته د دې نه ښه ګټه اخلي تر کومه پورې به موږ د همسایه دپاره کاسه نیولی او موږ ته به کاسې که څه راکړې اوبه یې خورو او که رانه کړي نه یې خورو هر څه کلتور به له منځه ځي میوه به له منځه ځي کینو به پخوا زموږ خپلو نن د پاکستان راته راځي شته تخمه پورې هر څه کې زموږ خپل کینو پخوا شوروي ته ده نن نشته همدغسې نارنج
ځینې کسان بیا د وطني تخمونو کمیدل یا په ځینو سیمو کې بیخي ورکېدل د ګاونډیو هیوادونو کار بولي نوري خبرې له احمد زینورو
د لوګر یو بیل کې وزارت وایي چې لوګر په ولایت کې دوه شین په ټول افغانستان کې نوم لري چې یو د لوګر لوبیا د بل غنم دي چې نن سبا هغه خوند په غنم او لوبیا کې نه دی پاتې. یو بزګران هم همدغه خبره کوي چې اسلایي تخمونه چې په هیواد ته راغلي دي هغه زموږ د لوبیا او د غنمو هغه پخوا چې کوم خرڅاو درلودو نن سبا خبرې نشته. ګاونډیو هیوادونو هڅه ده په ټوله کې زه فکر کوم په دې چې د افغانستان هغه اصلي هغه څه چې پخپله تولیدوي یا خپل نور هیوادونو ته صادروي هغه په نور هیوادونو ته داسې معرفي کړي چې دغو موادو کې یا دغه څه چې د افغان بزګران کوي په دغو کې خوند مزه هیڅ نشته او دغه نور هیوادونو ته زموږ د صادرات په همدغه شکل باندې معرفي کړي. یو بیلګه زه در کومه پخوا به د افغانستان د شمالي ولایتونو انګور په ټول هیواد کې نوم درلود او په نور نړۍ کې هم خلکو ډېر زیات خوښول. خو نن سبا په هغو تاکونو کې یو رقم د تابلیتو په شان یو څه کاریږي چې هغه انګور هغه له اصلي بڼې نه څخه لږ څه اوږدېږي خو هغه پخوانی خوند پکې نه.
کوم تخمونه چې له بهر هیوادونو څخه راځي خوند یې دومره ښه نه وي خو په لږ وخت کې ډېر حاصل ورکوي. د همدې لپاره خو یې بزګران کوي. د لغمان اوسېدونکی سیر وایي چې دا ښه خبره ده چې حاصلات ډېر شي خو خوند ته هم باید پاملرنه وشي.
د نړۍ د جمعیت د پاپولیشن دا زیاتېږي ورځ په ورځ باندې. نو اقتصاد پوهان یا ها کسان خصوصا په زراعتي برخه کې کار کوي هغو د دې نه مجبوره دي چې داسې یوه طریقه ووسي چې چون دغه نړۍ د خوراک برابر شي. که مونږ په هماغه مخکیني هغه باندې اکتفا وکړو مونږ نشو کولای چې دغه د نړۍ زیات شوي نفوس ته مونږ خپل هغه ورسوو. خو میکانیزه کول د زراعت یا د مالدارۍ یا د بل دومره حتی ونه رسوو چې هغه اصلي کیفیت دې کې د منځه لاړ شي. که مونږ او تاسو وګورو پخوا د شمالي انګور راتلل ډېر به خوندور وو. اوس دانې غټې دي خو هومره خوند پکې نشته دی. دوی ته یو قسم هورمون ورکوي هغه هورمون چې دی نو هغه زر ثمر ته رسیږي ولې کیفیت پکې نه پاتې کیږي هغه کومه مزه پکې نه. د هورمون زه خپله مخالف یم چې هورمون باید ورباندې ځکه دوی د پمپ ذریعه باندې دا هورمونونه ورباندې پاشي زما دغه تولید زر ورسیږي او ماته ګټه لاسته راشي. هغه په افغانستان کې سټانډرډ نشته دی که مونږ او تاسو وګورو نه چانه پوښتنه کېږي بیا په نړۍ کې دا خبرې نشته دی. دا میکانیزه شي یعنی نوي تخمونه هغه شي یو باید هورمون ورباندې استعمال نشي او بل ډېر زیات میکانیزه نشي چې هغه اصلي کیفیت هم د دې پاتې شي.
د کرنې وزارت د سبزیجاتو د برخې له مدیر ګل محمد اریوبی نه مو پوښتلي چې دوی ولې د بې کیفیته تخمونو د راوړلو مخه نه نیسي.
تخمو په ټولولو کې دلته ډېرې ستونزې دي. باید چې هماغه اصیل تخمونه چې د سبزیجات دي باید وساتل شي تر څو چې دوی نسل د منځه لاړ نه شي هغه ورېتګان د منځه لاړ نه شي. دا خو ښه کار دی اما اوس اجالتا د مجبوریت لحاظه بیا کېدای شي چې اوس هغه تخمونه چې خارج نه وري دیگه آغا کرل کی کومی چې پاکستان راځي آغا راجستر شوی نیوی آغا په شکل قاچاقی راځي. آغا کمپانی و شرکتونه چې تخمونه واردوی آغا راجستر شوی دی په وزارت زراعت کې. بیا چې کله چې وارد شي آغا سامپل نمونه رسید تحقیقات زی الته کریه آغا نتایج ګوري توافقی ګوري آغا حاصل دهی ګوري بعد غنا اجازه ده چورته شي. اما بعضی تخمونه چې آغا تصدیق شوی نیوی په شکل قاچاقی راځي دغه یو مشکل په سرحداتو کې مویلرو.
څنګه به یو دقان پوزی دغه تخم قاچاقي راغلی خراب تخم ده څنګه به دا پوزی
د خپل ادارو د زراعت سره په تماس کې شي د هغو مشورو په اساس نه رفتار وکړي. د سبزیجاتو محصول کې ډېر زیات مهم قدم دا ده چې یو دقان یو بزګر چې شروع کوي په پلان لري هغه باید په نظر کې ونیسي چې د کوم منبع نه مناسب منبع نه تخم لاسته راوړي. دغه ډېر مهم کار دی. که دا کار یې وکړو پوه شي چې د دقان خپل 50% خپل کار اجرا کړی دی. شرکتونه ډېر دي کیدای شي چې دوی په مصره په تماس کې شي یا په ولایت کې د ترویج کارمندانو سره په تماس کې شي هغه ته به خل لارښوونه وکړي چې کوم ځای نه لاسته راوړي.
په خبرونه کې خلکو دا هم ویل چې اکثره میوجات د یو ډول دوا په واسطه پخیږي. په دې اړه مو د باغدارۍ د برخې له مسؤول عبدالغفار مجید سره خبرې کړي.
حاصلاتشان واقعا زیات نبود اما از نگاه کیفی بسیار با کیفیت حاصل بود.
پخوا حاصلات دومره نه و خو د کیفیت له لحاظه ډیر خوندور و. اوس که حاصلات ډیر سوي بیا یې مزه کې بدلون راغلی یو ډول بې خوند سوي. علت دا دی چې نن سبا هر بزګر پرته له دې چې د ځینو دواو په خاصیت پوه سي هغه کاروي. د بیلګې په توګه یو ډول دارو دی هغه چې په ونو وشیندل سي میوه مخکې له وخت څخه او له اندازې نه زیاته غټوي. دا دوا دومره کاروي چې میوه بې خونده کړي. موږ څو ځله ورته ویلي چې په خپل سر دواوي ونو ته مه ورکوئ خو د یوازې دې ته ګوري چې ډیر حاصل واخلي. نورې د خوند په غم کې نه دي. که دا کار همداسې دوام وکړي دوی چې هر څومره ډېر حاصلات هم واخلي بازار نسي ورته پیدا کوي ځکه چې میوه به بدمزه او بې کیفیته وي.
وخت ورا دی را
راضی چې غاخت زهرو بخامار نه لري من تر وګرځي مستانه مولا بدار نه لري من تر وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت راضی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانہ ملا بدار ملری وقت برازی رازی
ساعت سے